السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی او غړي وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. د افغان دولت مرکزی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنې مختبیایي. د غلام خان بندر للارې تاجکستان ته لمړنۍ محموله ترانزیت شو، او د امریکا دفاع وزارت وای د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په پلو ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. پورا خبرونه. د افغانستان د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په امریکا کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت هیات به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندېدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس د لوی تر یوې میاشتې ځان وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه پیل کړه. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دو ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست د اعلامیې لمخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د 40 کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر للارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون وویل چې په دغه مالونو کې 1.5 تنه سبزیجات د غلام خان بندر للارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته تا لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې لپاره ګټور تمامېږي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یوې خبري ویبپاڼې زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربي اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسېدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه شوي دي، خو کوم لوبغاړی پکې مثبت کیس نه لري. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شلوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سه شنبه د مارچ په 2مه پیلېږي، او لومړی شلوره مسابقه به د مارچ په 18مه ترسره شي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې کار کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایی ډګر وشو، د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. پر پیسو منزلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملاړ نه ووځي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې اف ای ټی اف پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی د 28 سپارښتنو له ډلې په 24 هغو کې پرمختګ کړی دی. په پاریس کې میاشتې دغې ډلې د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې ویلي، پاکستان باید د ترهګرو د تمویل په برخه کې درې پاته کمۍ هم له منځه یوسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو منځلو د بشپړ نه کنټرول او د ترهګرو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړ. په دغه لیست کې د پاکستان موجودیت دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه او سوداګري زیانمنه کړې ده. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دغه نړیوالې ډلې سپارښتنې به عملي کوي. او د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. نیکول پاشینیان پرون پنجشنبه د پلازمینه یریوان په جمهوریت میدان کې د خپلو نږدې 20,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیرو وغوښتل څو خپله وظیفه چې د هیواد دفاع ده ترسره کړي. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یوه لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر وو د اف ام په 1.5 څپو هم اوریدلی شي. د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه کې به واوري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د دولت مذاکراتي هیات به په روانو بحثونو کې د اوربند پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبر اسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمې ته وتلې دي. ډیر وخت دی چې وسخه وتلې دي. موږ ته اولیت هم داده چې د جنگ ودرېږي، نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راوړلی، او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته مجالس
معنادارې. شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د سبندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 20 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکانۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې د مسلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان یې تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تر دې مخکې د مذاکرو د 40 ورځنی وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
قربان دی اتهام ستا دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغه چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیر دوشنبه په خپل کې غونډه وکړه. د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کومو مواردو باید لومړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربن موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لومړیتوبونو کې مطرح شوې ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوې. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکوونکو ته ورکول کیږي. له دې سره جوخت یو شمیر عام کسان وایي چې د واکسین ویش کې باید عادلانه چلند وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپورت.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
بسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر شاوخوا 10,000 دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته تلدي خاط شت
لوبل خوازین هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سینې چې کسان ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پنځي سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل شي.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحې چې د ښار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار او غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. ځکه چې داسې منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بیخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شوي 15,000 دوزه واکسین څخه 11,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 120,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتابه لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
له دې سره د دقیق پرونی خبری مسایل پایته ورسید. اوسم تاسو او د ازادۍ رادیوي مجله چې کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هاینا نظر پوښتلی.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلي؟ پروین